د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې څو هیوادونو ته له سفر وروسته نن پارکی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د سولې په اړه د یو شمیر هیوادونو له چارواکو سره د خپلو لیدو کتو جزئیات شریک کړي دي. د پاکستان حکومت یو قاضي په دې تور له کاره لرې کړی چې د تیرو انتخاباتو په ترڅ کې د پاکستان پر پوځ د لاسوهنې تور پورې کړی. دوستانو ستړي مشه د ساده رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. په مخړې د دې سات د سیمې نړۍ او یو افغانستان اړوند خبرونو ته له فریبا ظاهر نه یو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسي جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. او د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنه کړې وه له دندې لرې کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر نتایج له افغان چارواکو سره شریک کړل. ولسمشر مڼې د یوې اعلامیې په خپرولو ویل دي چې ښاغلي خلیلزاد نن سهار له ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په ګلخانی مڼې کې ولیدل. اعلامیې د ښاغلي خلیلزاد له قوله لیکلي چې وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د حکومت په مشرۍ سولې بهیر په برخه کې هر ډول همکاري ته حاضر دی او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تر دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې ښاغلي خلیلزاد د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحې کې د طالبانو له استازو سره لیدلې دي، که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په یوې اعلامیې کې چې نن د طالبانو لخوا خپره سوې ده تایید شوي چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ مذاکراتي ټیم د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي سره د اکتوبر پر 12 وکتل. اعلامیه زیاتوي دواړو لورو موافقه وکړه چې خپل غونډه تبه پر اطلونکو کې دوام ورکړي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی شاوخوا لسرتنی سفر سبا یک شنبه پای ته رسیږي. د تخار ولایت چارواکي وای په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یوې نوماندې پر انتخاباتي کمپاین برید دولس تنه ووژل. د تخار د ولی وین احمد جواد هجري د دې پیښې په تایید سره وویل چې دا برید د نظیفه یوسفی بیگ پر انتخاباتي کمپاین سوی دی. د خپل روغه د خو 2 تنه په دې پیښه کې ټپیان سوی دي. هجري وویل دا وی زموږ لمړنۍ څېړنې شي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او په نتیجه کې 12 تنه وژل شوی، 2 تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر انتخاباتي کمپاینونو بریدونه شوي دي. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي تېره شپه په محمد اغه ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې 14 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل
تېره شپه د یو لسیو ورځې په شاوخوا کې د لوګر ولایت اړوند محمد اغه ولسوالۍ په سپېڅن کلي کې چې د یو واده مراسم ترسره کېدل د نامعلومو کسانو لخوا زیاد محفل کې مخکې نه مخکې مایل ځای پیدا شو. کله چې دا محفل شروع کېږي یاد مین پرې چارڅه کړې ده. عمله یې 4 تنه ملکي وګړي شهیدان شوي، همداراز 2 تنه نورې ټپیان شوي.
تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د جوزجان چارواکي وایي د قرقین ولسوالۍ مرکز ته د کومندو ځواکونو په رسیدو سره دغه سیمه د وسلوالو مخالفینو له محاصرې راووته. د جوزجان والي لطف الله عزیزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرو 3 راهیسې د قرقین په مرکز تهاجمي بریدونه سوي چې امنیتي ځواکونه هلته په محاصرې کې ول. ښاغلی عزیزي د وسلوالو مخالفینو هڅه د انتخاباتو د بهیر ستونزمنول بولي.
بله ماسره در هم شکسته فیره فقطانه نسبت به
دیوی. بله ماسره ماته سوی ده. لنی کمر غز مجد زوکونو ده مقاومت لکبله ده دشمن شاوخوا تلویشتو کسانو تا مرگ جوب لاوشته ده. ده کماندو زوکونو پرسی دو سره دشمن و تشتید او لری پرتوسی متای پنایوره. دوی حتا که وی انتخابات چی او ملی پروسه ده و زنده وی او وی گواشی. ښاغلی عزیزی وویل چې په کلیو کې تصفیوي عملیات دوام لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ لازه دی راډیو اوري. د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د جولای میاشت په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورن کړی و له دندې لري کړی دی. علي قضایي شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضي شوکت صدیقي د لري کېدو سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله دې شورا د یوه دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضي صدیقي د لري کېدو سپارښتنه تر یوې پټې محاکمې وروسته وکړه. قاضي شوکت صدیقي د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورانه کړې وه. او د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په القاعده شبکې پورې تړلې یوه ډله له سومالیا څخه د یو ډول سکرو د غیر قانوني صادرولو لپاره ایران د یوه عمده ترانزیت په توګه کاروي. د دغه راپور له مخې دا ډله له همدې لارې میلیونونه ډالره ګټه اخلي. فرانس پرس او رویترز خبري اژانسونو د اکتوبر پر 12مه د ملګرو ملتونو د همدې راپور په حواله لیکلي چې له مارچ راهیسې دغه غیر قانوني صادرات د ایران ځینو برخو ته رسېدلي او هلته به په سپینو خلطو کې ځای پر ځای او د ایران د تولید ټاپه اوربندې لګېږي. ملګرو ملتونو له 2012 کال راهیسې د سومالیا د دغو سکرو انتقال منع کړی دی څو د الشباب ډلې عایداتي سرچینې بندې کړي. دغه ډله چې د القاعده شبکې سره اړیکه لري په سومالیا کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د دغو سکرو د تولید د مالیې له لارې عاید ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو راپور وایي دغه سکاره له ایران څخه عربي متحده اماراتو، عمان، دوبای او نورو ځایونو ته انتقالیږي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي هر وخت سمو په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره خبرې کړې دي. د سولې عالي شورا یو شمېر غړي وایي د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. په دې دواړو مسلو په رپورټونو سربیره په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو د افغانستان د نوی ملي جبهې د مشر انور الحق اهدی سره مرکه لرو. د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي چې که څه هم د زورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفتونو سره مل دي خو په ترسره کېدو یې ټینګار کوي. که وخت د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان حکومت یو قاضي له کاره لرې کړی. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو په نتیجو نن له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کابل کې خبرې کړي. ولسمشر معنی وایي زلمی خلیلزاد ټینګار کړی چې د امریکا د افغانستان په مشرۍ د سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع نور تفصیل دروري.
د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، سعودي عربستان ته د خپل سفرونو راپور له افغان چارواکو سره شریک کړ. له ولسمشری مانی څخه په دې اړه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د شنبه په ورځ پارک کې زلمی خلیلزاد سره ولیدل. د ارګ د ویندوی دفتر د دغې ناستې په اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی چې امریکا د افغان سولې په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو ده او په دې برخه کې به دوی کوښښونه روان وي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې خبرو د عملي پیل لپاره دا وخت جدي هڅې روانې دي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لورې د دغې چارې د پرمخ بیولو لپاره د زلمی خلیلزاد ټاکل او بیا د نوموړي لخوا د سیمې هیوادونو ته سفرونه دا په ډاګه کوي چې د سولې عملي خبرو ته لاره پرانیستونکې ده.
سفر
سولې او مذاکرات لپاره یو لار خلاصه.
په خټه افغان زلمی خلیلزاد 13 میلادي میاشت د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو. له ټاکل کېدو وروسته 13 اونۍ نوموړي د افغانستان په ګډون پاکستان، سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل لس ورځنی سفر پیل کړ. ځینو لویدیځو رسنیو خبر ورکړی چې ښاغلي خلیلزاد د خپل دغه لس ورځني سفر په پای کې 13 ورځ په قطر کې د طالبانو لاسته سره هم لیدلی دي. دغو سفرونو او د یادو هیوادونو له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد لیدو کاتو که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منده کړي، خو د چارو ځینې څارونکي د یادو هڅو ترڅنګ د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره پر پاکستان د دوامداره فشارونو غوښتنه لري. له ډلې یې نجیب ننګیال ازادي راډیو ته وویل
دغه اړیکې باید په دغه کچه دومره زر ونه رغول شي، باید فشار زیات شي تر څو پورې چې په افغانستان کې یو محسوس نتیجه نه وي ورکړي. د امنیت په راوستلو کې، د سولې د طالبانو په راتللو کې، د رغیب د نرمي یا سافټ پالیسۍ نه کار وانخیستل
شي. ښاغلی ننګیال وایي په ټوله کې د سولې د خبرو اترو لپاره لیده کاته، غونډې او سفرونه اوس معمول شوي، خو په خبره یې نتیجه به یې هغه وخت احساس شي چې طالبان او افغان حکومت د سولې رسمي خبرې پیل کړي.
د افغانستان د سولې په اړه یوازې د زلمی خلیلزاد هڅې او منډې تړلې نه دي چې ترسره کیږي. شوروي وبخې د روسیې چارواکي هم د افغانستان د سولې په برخه کې لیوالتیا لري. په دې وروستیو کې د سولې عالي شورا ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو کانفرنس جوړېدل به مثبتې نتیجې ولري. دغه شورا د سولې د شورا دغه خبره د سولې د شورا یو غړي قاضي محمد امین وقاد کړی ده. پاړې نور حال د واصل وسال پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې د ترسره کېدو په اړه د روسي چارواکو له څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې شورا یو شمېر غړي وایي د دغه کانفرنس جوړېدل به په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د دې شورا یو غړي محمد امین وقات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کانفرنس د جوړېدو په اړه که په بشپړ ډول د افغان حکومت نظر واخیستل شي، نو پرته له شکه چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به دا ناسته ګټوره تمامه شي.
دولت قناعت هم حاصل شوی وی او پاغه فارمول باندې د سورې د کابل پروسې په نامه باندې تر سره شوی د ترقیږي. دا هڅې دي، دا تلاشونه دي، دا مثبت پایله لري، خو په هماغه شکل باندې چې د افغانستان مدیریت د افغانستان د دولت سره وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې ښایي د روانې میلادي میاشتې تر وروستیو پورې د مسکو ناسته ترسره شي. د روسي رسنیو د معلوماتو له مخې ښاغلي کابلوف د دې ناستې د کره نیټې او ګډونوالو په اړه څه نه دي ویلي. د مسکو ناسته چې ټاکل شوې وه د سپتمبر میاشتې په 14 نیټه ترسره شي، د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. افغان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د دغه هیواد د سولې په تړاو ټولې ناستې دي د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او وسلوالو طالبانو تر دې مهاله د مسکو د احتمالي ناستې په اړه د ښاغلي کابلوف د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې طالبان په دغه ناسته کې ګډون کوي او د افغانستان او امریکا په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل شوي وو چې په دغه ناسته کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا روانو حالاتو ته په اشاره سره وایي چې اوس امریکا او روسیه د نتیجې ته رسیدلې چې د افغانستان سوله په ګټه ده.
د افغانستان سوله او د روسانو او امریکا مخالفت یا سیاسي تقابل د څو مرحله تر رسیدلې چې په د افغانستان د سوله کې باید سره همکاري وکړي، نه دا چې مخالفت. دا کانفرنس به جوړیږي ځکه دې کې د امریکا ګټه ده، په دې کې د افغانستان د حکومت ګټه ده او په دې کې د روسانو ګټه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په نږدې تیرو دوه اونیو کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړې دي. ښاغلی خادم دې موضوع ته په پام سره وایي چې د افغانستان د سولې په اړه هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوي او دا د ښودنه کوي چې د سولې بهیر بالاخره بریا ته رسیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ آزادي راډیو ناوري. د سولې د هڅو په اړه مو دوه رپورټونه واوریدل، خو د افغانستان د سولې په اړه دغه روانې منډې تړلې څومره بریالۍ دي؟ دا پوښتنه زما همکار یوسف خان زدران د افغانستان د نوي ملي جبهې له مشر انور الحق اهدي څخه کړې ده. ښاغلی اهدي وایي
افغانستان د سولې خبرې ډېر وخت کېدلې بنبست سره مواجه وي. اوس د خلیلزاد صاحب په راتګ باندې او د هغه په نوي ماموریت باندې نوی امید ورته پیدا شوی دی او هغه هم داسې جدي سړی دی چې اتمن ډیر ورته مهمه ده چې په دې بوګه کې کامیاب شي په دې ماموریت کې. نزلک څه تغیرات وینم د امریکای په موقف کې، ملک تغیرات وینم طالبانو موقف کې، ملک تغیرات ملک څه ورته امیدواری مال بتا موانع هم لادیری دي او خپل دای خلیزات هم او توانمندی لري چې مذاکرات کې څنګه مثبت خواته شي دی او یو نتیجې دي چې دوی کوي. خو باز لکه زه تعلق څه خوشبین یم اما رات موانع هم
اما احادیث په ولکی چې په قطر کې له طالبانو سره هم لیدل دي، بیا ادا کاته هم معمول ګڼل کیږي چې له دې وړاندې هم شوي دي، نو اوس چې تاسو خوشبيني هم لرئ د دې ترڅنګ د خندونو یادونه هم کوي، د خندونو به څه ویل ته طالبانو سره لیدل کاته هم کیږي، هیوادونو ته سفرونه هم کیږي، لا کوم خندونه پاتې دي؟
خندونه ماته زیاتره دي منطقوي دولتونو په سطح باندې دي، نو دغه مشکلاتو په اعتبار باندې حکومت اقدام نه دی سوی کنه او وی کوم پیشنهاد هم نشته په دې اعتبار باندې. او ول افغانستان مشکل هم ګوسوره د پاپ شان ساده نو ازیاتر امریکا حاکم رول درلود، اوس د نور مملکم دي چې دوی هم د افغانستان په موضوع کې دخیل دي او دغه وی په اسلام او خطه په نظر کې ونیول چې یعنی قرشکنی کولای شي باندې دي اصطلاح سپویلر سره کېدلی قرشکنی کولای شي.
بله حدیث کڅوم تیر ورځ په لیو سټیج سیاسيونو د افغانستان د سولې په اړه خپل نظرونه څرګند کړو، ملاتړ وکړ، فکر کوي چې سیاسي اراده هم د سولې په وړاندې دلته کافي اندازه شته، هم د حکومت د نه نام د حکومت بیرون کوم سیاسون دي؟
زه په دې باندې مطمئن یم چې افغانستان ټول خلک څه د سولې غواړي په شمول دي سیاسي نو، او زه په دې مطمئن یم چې حکومت د افغانستان څه د سولې غواړي.
دوستانو زموږ غږله ساتي راډیو ناوري، زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو ورې د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 نوي په ټول افغانستان کې په واضحه او صافه توګه اوریدل شي. د اف ام 5.15 په ځینو خارونو کې زموږ خبرونه خبريږي.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم راځو د راتلونکو انتخاباتو په اړه شتو اندېښنو ته. که څه هم د انتخاباتو لپاره د بایومټریک سیستم وسایل را رسیدلي دي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د دې سیستم په کارولو به د درغلیو مخه تر ډیره ونیول شي، خو سیاسي ګوندونه او هغوی چې په انتخاباتو کې برخه اخیستل غواړي لا هم د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښمن دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر وړاندې هغه ازمایښت چې تر یوې بلې اونۍ به افغانان شاهدان وي، خو د شفافیت په اړه الله هم د ګوندونو او انتخاباتي څارونکو لخوا اندېښنې څرګندېږي. یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي بایومټریک دستګاوي او وسایل جدي تخنیکي ستونزې لري، نو ځکه اوس هم په انتخاباتو کې د درغلیو امکان شته. د ګوندونو او سیاسي جریانونو د کمیټې رئیس محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم نه استفاده که دوی د خوشحالولو او تیرستلو لپاره وي دا به ورسره لویه دوکه وي. دوی وایي هغه اصلي وسایل چې موږ اوله ورځ لیدلي وو شاید د انتخاباتو په ورځ له هغې استفاده ونه شي، له همدې کبله شفافیت نشته او شکونه ډېر دي. ګوندونو اوس مهال خپل اندېښنې شریکې کړي دي، خو که له انتخاباتو وروسته ولیدل شول چې چیرته درغلي شوي او یا له دستګاهو په رښتینې توګه کار نه دی اخیستل شوی، ګوندونه دا مسله نه پرېږدي بلکې دا قضیه تر محکمو رسوي. دا اندېښنې له دې کبله دي چې په ځینو ولایتونو کې انټرنیټ ته لاسرسی کمرنګه یا محدوده دی او بایومټریک سیستم بیا له انټرنیټ سره تړلی دی. له دې سره په دې وروستیو میاشتو کې له بایومټریک سیستم نه استفاده د ګوندونو، سیاسي جریانونو او حکومت ترمنځ د انتخاباتو په سر په یو جنجالي بحث اوښتی دی. اوس چې ټاکل شوي دا دستګاوې په مرکز او ولایتونو کې په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې فعال شي، د تخنیکي ستونزو په اړه هم اندېښنې مطرح کېږي. د ګوندونو د سترې ملي اجماع ځینې غړو تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل بریالي او ناکام کاندیدان په کابل کې د ځینو سفارتونو لخوا مشخصیږي او له بایومټریک سیستم نه استفاده د سیاسي ګوندونو او جریانونو تیرېستل دي. د حزب اسلامي یو ویان فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی د انتخاباتو له بهیر نه د سیاسي ګوندونو ټینګه څارنه د درغلیو د مخنیوي حل لار ګڼي.
ازادي خبری مجله اوري.
د مشانو جرګي د اداري هيئت سینې غړي وايي کڅام د سورواکو په وړاندې اقدامات له مخالفتونو سره مل دي، خو بیا هم باید ترسره شي. د مشانو جرګي دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې غیر مسؤوله وسلوالو په ډیرو سیمو کې د خلکو ژوند تریخ کړی، په نامنیو غصب او جرمونو کې لاس لري او باید چې پر ضد اقدامات وشي. محمد حدیث پردیسي په اړه رپورټ لري.
د زورواکو پر وړاندې د حکومت له جدي چلند څخه د ملاتړ په دوام د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت دا ډول اقدامات به د امنیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. د دغه جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د زورواکانو پر وړاندې اقدام ونه شي، دوی به په یوې لویې کتلې واوړي چې بیا به هغه وخت دواړه دولت او ملت له ننګونو سره مخ کړي.
دغه کوم مسله غیر مسؤول هغه زورواکي چې هغوی قانون په ځان نه مني، قانون نه تطبیقي، د قانون نه سرغړونه کوي او غیر مسله مسؤول کسان دي او افراد لري چې چیرې حکومت دوی په مقابل کې دغسې جدي برخورد ونه کړي، دوی دې په یاد لري چې دغه وړ وړ د وړوکي وړکې کتلې بالاخره په یو غټ کتله تبدیلېږي او هم دا ولس لپاره به ډېر جدي چالس پوسي
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ له ولسوالانو سره په ناسته کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر وړاندې د مبارزې غوښتنه وکړه او دا یې وویل چې د زورواکانو موجودیت که په هره کچه کې وي د منلو نه دی او باید قانوني چلند ورسره وشي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې امنیتي ځواکونو د فاریاب د قیصار ولسوالۍ پخوانی سرپرست امنیت قمندان او د سیمه ییزو پاڅونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړي مرستیال استازی نظام الدین قیصاری له روزګان ولایت څخه رحیم الله له فرا داود مبارز او له بدخشان نادرشاه ونی ولولوی څارنوالی ته معرفي کړل. یاد کسان د خلکو د زورونی زورګوی د قانون غیر قانوني تجارت د پولیسو د زینو پوسو د سقوط او له ترستی ډلو سره د اړیکو د نیولو په جرم نیول شوی دی. جمهور ریاست هغه مهال ویلی چې د نورو زورواکانو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. تیرونی ځانګړو امنیتي ځواکونو په غور ولایت کې د علیپور مشهور په قمندان شمشیر د نیول لپاره عملیات وکړل چې د دواړو خواوو ترمنځ تر نښتې وروسته امنیتي ځواکونه ونه توانېدل چې نوموړی ونیسي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې علیپور غیر مسؤول وسلوال او په غلا وژنو او د خلکو په زورونې تورن دی او د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې دی. خو د چارو یو شمېر څېړونکي له ډلې نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې په اوسنیو امنیتي او سیاسي شرایطو کې د زورواکو بې وسلې کول او محاکمه کول ستونزمن کار دی. د هیواد یو شمېر اوسیدونکي هم د غیر مسؤولو وسلوالو او زورواکانو د نیونې او محاکمې پالویان دي. دوی وایي چې دغو کسانو له ظلمونو نور په تنګ شوي دي.
زما نوم سید آصف زیوری ده، د کابل اوسیدونکی یم. د رئیس جمهور چې دا خبره کړې ده واقعا دا خبره صحیح ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شکر الله ده، د کابل اوسیدونکی یم. او د دې پاړه باندې چې د رئیس جمهور دې حکم دی چې دغه زورمندان چې دی کله د دوی په دې حکم صادر کړی دی، زه ډیر خرسند یم، ډیر خوشحاله یم.
دوی دغه شان ټینګار کوي چې د قانون ماتونکو مفسدونو او زورواکو په وړاندې مبارزه باید له کوم توپیر پرته او یو شان ترسره شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني څپه 12.6 اورېدلی شي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې وایي د افغان حکومت لخوا په غیر قانوني توګه د لویو قانونو تړونونه په افغانستان کې د جګړې خصوصي کېدو ته لار هواروي. واصل وصال له کابل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ او یو شمېر مدني ټولنې د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل په اړه کوم بحثونه چې په نړیواله ټولنه او افغان حکومت کې جریان لري ورته د منلو نه دي. د شفافیت د سر بنسټ رئیس سید اکرام افسلي د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د قانونو د تړونونو او د جګړې د خصوصي کولو په تړاو د مدني ټولنو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوال دې په دې موضوع له سره غور وکړي، ځکه افغان ولس په هیڅ صورت چاته دا اجازه نه ورکوي چې د دوی له طبیعي سرچینو نو نه د جګړې د تمویل لپاره استفاده وشي.
اگر ای جنگ به خاطر تامین امنیت کشورای
دی وای که دغه جګړه د غربي هیوادونو د امنیت د ټینګښت لپاره د نوټو لګښت باید موږ ورنکړو. دا چې د دې جګړې انساني او مالی لګښت موږ ورکړو د پکم منطق کې جوړ راځي. هغه هیوادونه چې د فشار اوري چې د جګړې د تمویل منابع له افغانستان نه پیدا کړي، یو ځل بیا په دې موضوع سره کتنه وکړي. حکومت خای دا موضوع ومني، خو د افغانستان ملت د دوی پوړاندې کمزور نه ده او موږ به په هیڅ حکومت دا ونه منو چې زموږ لازیر مونږ دی د جګړې د تمویل لپاره کار واخیستل شي.
ما به هیڅ وجه قبول نه خاط کړم چې مرابې طبي ما بر تمویل جنگ مصرف شوه.
نو موري د غشن لافن حکومت نو غوښتل چې د افغانستان په شمال کې دي د سرو زرو او مسو د قانونو شوی تړونه ژر تر ژره لغوه کړي. د پداسیال کې چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو او د بلخاب د مسو قانونو د رئیسلو تړونه د اکتوبر په 15مه د قانونو پېټرولیم د وزیر او د دوو بهرنیو شرکتونو ترمنځ په متحده ایالاتو کې د افغانستان په سفارت کې لاسلیک شول شي یو لړ غبرګونونه هم له ځان سره لرل. خو د دغه تړونونو د لاسلیک کېدو په تړاو تر غبرګونونو وروسته جمهور ریاست ویل چې د یادو تړونونو لاسلیک کېدل هیڅ ډول ستونزه نه لري او په دې اړه د شفافیت د سار سازمان مشر سرګندونې بې بنسټه او د عامه ذهنیتونو د ګډوډولو یوه هڅه وبلله. بلخوا د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت هم د شفافیت د سار سازمان او مدني ټولنو د اندېښنې بې ځایه بولي چې ګوند د افغانستان د طبیعي زیرمونه د جګړې د تمویل لپاره ګټه اخیستل کېږي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی په دغه ازادي راډیو ته داسې ویل:
مونږ د قانونو نه د استفادې یوازینی هدف د افغانستان اقتصاد ته پراختیا ورکول دي، افغانستان د منابعو نه مؤثر ګټه اخیستل دي، او په دې برخه کې یو ریفار اورندې چې موږ خلکو ته د کار نه برابر
شي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مرستیال ګل احمد مددزی وایي د نړیوالو د ناسمو پریکړو له مخې په افغانستان کې جګړه ورستر بلې اوږدېږي او دا به لویه بې انصافي وي چې اوس د افغانستان له طبیعي زیرمو نه د جګړې د تمویل لپاره ګټه واخیستل شي. ښاغلی مددزی له افغان حکومت نه غواړي چې نور د قانون ماتونه پریږدي او د افغانستان د طبیعي زیرمو په وړاندې د مسؤلانه عمل وکړي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
دا پاکستان هو یو حکومت یو قاضی له دندې لري کړی دی. قاضی د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جولای د میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړې وه. صالح محمد صالح جزئیات لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې هغه قاضي چې د پاکستان استخباراتي اداره یې د جولای میاشتې په انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړې وه له دندې لري کړی دی. علی قضایی شورا چې د قاضیانو پر ضد شکایتونه څاري د قاضی شوکت صدیقی د لر کې د سپارښتنه کړې وه. د پاکستان د قانون وزارت په حواله د شورا د یو دولتي ارګان د بدنامولو له کبله د قاضی صدیقی د لر کې د سپارښتنه تر وی پټې محکمې ورسته وکړه. قاضی شوکت صدیقی د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنې تورنه کړې وه. په جولای میاشت کې هغه انتخابات د صدر اعظم په توګه د عمران خان د ټاکل کېدو سبب سول. دا هغه تور دی چې د عمران خان مخالفانو حمله کولې دی. قاضی صدیقی تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې دغه تور ولګوه چې د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه لا زیات کړل. د پخواني صدر اعظم نواز شریف ګون هم د دغه انتخاباتو د مشروعیت په اړه شکونه شولې وه. صدیقی ویلي د ده د لرې کېدو پریکړه غیر منتظره نه وه. تر ډیره ګمان کېږي د پاکستان پوځ چې د پاکستان د تاریخ په نیمایي موده کې پر دغه هیواد واکمني کړې نه غوښتل چې نواز شریف بله دوره وګټي. نواز شریف چې یو وخت په پاکستان کې تر ټولو محبوب سیاستوال او د ملکي واکمنۍ مدافع وو د سترې محکمې لخوا د اداري فساد په تور له واک څخه لرې کړی سو. د تر انتخاباتو یو څو ورځې مخکې ونیول سو. دغه اقدام د دې سبب سو چې په انتخاباتو کې د بریا لپاره د ده د ګوند هڅې زیانمنې سي. د ریکریسیو قاضي ادعا کړې چې ISI د نواز شریف په نیولو کې لاس درلود او محکمې ته امر کړی و چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د شریف او د هغه لور مریم نه خوشي کوي. دواړه تیره میاشت په ضمانت له بنده خوشي سول. د پاکستان پوځ په سیاسي مسایلو او قضایي چارو کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي.
دوستانو اوس هم یو بل ریپورت راخلو. سربیا له ایران سره له ویزو پرته د سفر کولو اسانتیا لغوه کړه. دا پریکړه د اروپایي ټولنې تر فشار وروسته شوې چې ډیرو پناه غوښتونکو اروپایي اتحادیې ته د رسیدو لپاره له دې سیستم نه وړه استفاده کوله. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه اورو.
له تیر اګست میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات ایرانیان سربیا ته تللي خو بیرته خپل هیواد ته نه دي ستانه سوي او ډیریو یې په اروپایي ټولنه هیوادونو کې پناه غوښتې. ځایي رسنۍ وایي له تهرانه بلګراد ته ډکې الوتکې ځي خو بیرته تشې ځي. چارواکو ویلي سلګونو ایرانیانو په سربیا کې هم پناه غوښتې ده. د سربیا دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې حکومت د روانې اونۍ په لومړیو کې پریکړه وکړه چې پرته له ویزو اسانتیا لغوه کړي. اروپایي ټولنې چارواکو له مخکې پر دې خبرې غور کاوه چې دې هیواد ایرانیانو ته د ویزو اخیستلو شرط نه ایښی، د ویزو پرته اسانتیا نه ورکوي. سربیا د اروپایي ټولنې غړیتوب ته کاندید هیواد دی. د سربیا د کورنۍ چارو وزیر نیبای ساستوفانوویچ د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد پارلمان ته په وینا کې وویل یو شمیر ایرانیان د آزادو ویزو له سیستم څخه سوی استفاده کوي او دې موضوع دوی اړ ایستلی چې پر ایرانیانو آزادې ویزې قطع کړي. د روان کال پر مهال 1100 ایرانیانو په سربیا کې پناه غوښتې ده. په داسې حال کې چې سلګونو پناه غوښتونکي په پلازمینه بلګراد او له بوسنیا او کرویشیا سره د دې هیواد د پولې په سیمه کې ژوند کوي، د دې هیواد په دولتي مراکزو کې رسمن نومونه ثبت کړي دي. مخکې تر دې چې په 2016 میلادي کال کې د اروپایي ټولنې پولې وتړل سوې او د دې ټولنې تدابیر سخت سول، په 2015 کال کې 6.5 لک پناه غوښتونکي د اروپا په لویدیځ کې د پناه غوښتلو په هدف د سربیا له پولو واوښتل.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. د ازادي رادیو یو بل نیم ساعته خبری مجله د نن ورځې لپاره پاتې ده. سید سمیاباسی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دي.
تشکر.